وعلیکم تاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې ځوان فکر پروګرام خبريږي چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي او د نن ورځ موضوع دا ده چې له سیاست سره د ځوانانو لیوالتي آزاد تسوي ده د دې پروګرام تر پیل مخکې زملالي بشیر به یو څو کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړم لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانی ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل شوي روغتیایي مرکزونه اوس بیرته پرانستل شول او پاریس په نن د ځمکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنۍ سرمشریزي کوربه وي بشپړه خبرونه د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانی ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو د تلفکانو تپې وتی کلي دند راغه او د کمبو مکتب له سیمو ایستل شوي او په سیمه کې د هیروینو د جوړولو یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې شپږ وسلوال هم ټپیان شوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شول چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اروزګان ولایت ټول روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي وو خو اوس ناروغان کولی سي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي د اروزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
په نام د ساحو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریښي وو چې غوښتنې لرلې هغه غوښتنې ایچ ډي ایس په خوا کوم وادي چې ورسره کړي وې نو په هغه باندې د عدم مراعات هغې د کلینیکونه د خلکو بند کړي وو نو اوس خوشبختانه پاغه ساو کې عام کلینیکونه خلاص شول
دا په داسې حال کې د چې څه کم درې میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو دا مرکزونه د روغتیایي مرکزونه تړلي وو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو نن په کابل کې خپلې سیمه ییزې ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو له چارواکو سره شریک کړي دوی ویل په یادو برخو کې نیمګړتیاوي او د حکومت نه پاملرنه سبب شوي چې د غزنی ولایت صنعت او سوداګرۍ له لازمي ودې پاتې سي د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیال کامل صدیقي او د ترانسپورت وزیر محمد حمید تهماسي ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې او وړاندیزونه به د 1290 لمریز کال په پلانونو کې شامل او بودیجه به ورته ومومي تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه پاریس پنن د ځکه د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه پیوې ورځنۍ سرمشریزي کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي د یوې سیارې سرمشریزي په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي د سرمشریزي جوړونکي وایي د دې غونډې تمرکز به پر دې وي چې پر دولتي او شخصي کچه څه ډول د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې تمویل او چټکې کېدای سي د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په دې سرمشریزي په درشل کې لګن شمیر ساينس پوهانو او نړۍ له مشرانو سره پرون ماښام د لیدو پر مهال وویل دا د امریکا به باکی د چې پر خپل سر له هغې موافقې د وتلو پریکړه کوي چې د مخکینی ولسمشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړی وه او له موافقې څخه د یوه هیواد د وتلو له کبله پر نورو فشار نسي راوړل کېدای چې پر موافقه دې له سره بحث وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو چې امریکا به د پاریس له بې عدالته تړونه ووځي ترامپ دغې غونډې ته نه دی وربلل شوی د نړۍ په ککړتیا کې لویه ونډه لرونکو هیوادونو لکه هندوستان چین برازیل روسیه او جرمني په پدې سرمشریزه کې ګډون کوي په 2015 کال کې 115 هیوادونو د پاریس تړون لاسلیک کړ چې د نړۍ د تودوخې درجه به تر 2 درجه سلسیس ټیټه ساتي د روسیې د مرکزی امنیتي خدماتو اداره وایي د سختریزو یو کړی کشف کړي چې غړیو یې غوښتل د نوي کال په مراسمو کې او د روسیې د 2018 کال د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال حملې وکړي. د فدرال امنیتي خدماتو ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف په روسیه کې د تروریزم پر ضد کمیټې ته نن وویل چې مشکوک کسان د منځني ختیځ هیوادونو وو او تروریستي عملیات او ځانمرګي بریدونه یې پلانول. بورتینکوف وویل چې د دې ډلې مشکوک کسان یې د دوشنبې په ورځ د مسکو په شاوخوا سیمه کې ونیول. ده ونه ویل چې څومره کسان نیول سوي دي. د قزاقستان په قراغندي سیمه کې د سکرو د کانونو ګڼ شمیر کارکوونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حق الزحمي د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. د قراغندي سیمه ییزې ادارې چارواکي نن وویل چې په څلورو کانونو کې شاوخوا 200 کان کیندونکي له دوو شپو راهیسې نه دي راوتلي. د اعتراض کوونکو کان کیندونکو دقیق شمیر نه دی معلوم. د سیمه ییز والي دفتر ویلي چې د کان کیندونکو یو شمیر استازي او د هغوی اتحادیه له ځایي چارواکو او کانونو له څښتنانو سره په تماس کې دي. او د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د وروستي پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دوو فلسطینی ډلو الجهاد او عزالدین قسم قطعې په نوم د حماس وسلوالي څانګې ته دا وړاندیز کړی. حماس ډله د غزې په تړانګه کې واکمنه ده. د سپاهي پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په تلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اسرایلي پوځ پرون وویل له غزې څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندي وشتل سول چې یو یې د اسرایلو د میزایل د مدافعې سیستم کشف او شنډ کړ او په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ورځونکو سلام. ځوان فکرونی ز خبرونه ده او ز اجمل تورمانی کوربایم. د تخنیک په چارو کې د سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي او موضوع مو ده په دې ورسېو کې له سیاست سره د ګڼو افغان ځوانانو د لیوالتیا وجات سره. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د مدني او سیاسي چارو ځوان فعالین حمدالله امدرد، انیس الرحمن، مجیب الرحمن لحاظ او د پوهنتون استاد اصغر مومن. درنو ملمنو خره خلاص در شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه خپل نظرونه او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لري را سره شریک کړئ. د اړیکو کشمیري مودي 0999 203 540 او 0922 215. رب شو خپل درنو ملمنو ته همدا پوښتنه چې د موضوع په اړه لومړی پوښتنه ده همدا بل درنو ملمنو په سر کې مترکو خغله لحاظ په نوبت برسې مغلیوی مخرا شو. په دې روسي کې سیاست سره د ځوانانو لیوالتیا ول زیات شوې ستاس په نظر باندې وجه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې خغله تورمن صاحب تاسو د خبرونې درنو همکارانو ملګرو ملمنو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او هرکلی وایم. زما په نظر باندې هغه څه چې په ورسته کې ځوانانو سیاست ته مخه کړی ده درې عمده دلایل. لومړی خبره خو دا ده چې ځوانان په ورسته کې چې څومره لست شوی دي زده کړې کړي دي همره د خپل وطن سره مینه او خپل خیراتونکو ته هیلي او لیوالتیا زیاته شوی ده. نو په همدې خاطر باندې لکه څنګه چې د سیاست تعریف ده د چارو د سمون په خاطر باندې د هنر تجربه او علم څخه ګټه اخیستل دي، نو دوی هم په دې خاطر باندې چې روښانه راتلونکي او سوکاله افغانستان ولري سیاست ته مخه کړی ده. یا سیاست سره مینه او لیوالتیا زیاته شوی ده. یو بل موضوع پکې دا ده چې یو شمیر ځوانان بیا داسې فکر کوي چې واخت د رسیدو په خاطر باندې د امکاناتو د ترلاسه کېدو په خاطر باندې تر ټولو اسانه او لنډه لار هم د سیاست. دوی هم فکر کوي چې هر څوک د سیاست وکی هغه واخت رسیدي او چې واخت ورسیده نو د هغه ټوله غختنی پکې پوره کیږي او خړوبېږي، نو په دې خاطر باندې هم دوی فکر کوي چې لیوالتیا زیاته شوې ده. یو بل موضوع چې د ځوانانو د بیکاری موضوع ده، یو زیات شمیر ځوانان د بیکاری وجنه هم داسې مصروف دي په همدغه سیاسي حرکتونو کې، په سیاسي فعالیتونو کې، له اشخاصو، له افرادو، له هغو سیاسي حلقو سره چې دوی په دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره یو ځای کیږي، د دې په خاطر باندې چې دوی نور بوختیاوي نه لري، اسانه کار او اسانه لار ورته همدغه ښکاري چې په دې برخه کې د مصروف اوسي، هم د شهرت په خاطر باندې، هم د مطرح کېدو په خاطر باندې، او هم د راتلونکي کې د یو ځای د نیولو په خاطر باندې. فکر کوم چې دا درې عوامل به همدا عوامل اوسي.
مننه کور ودان ښاغلی نیروس رحمان، ستاسو په نظر څه موارد کېدای شي؟
سلامونه ترمنځ زب تاسو ته، ګوننوال ته، او ګرانو اوریدونکو ته ډېره مننه. لحاظ صاحب ډېر خو ټکو ته اشاره وکړم. ګورم سیاست د هر انسان یو بنیادی حق دی، او دغه بنیادی حق په دې اساس باندې چې کته چرته یو ورته یو لري چې رزق خپل ټولنه ته خدمت کولای شمه، هغه ته څه ورکولای شمه، نو باید هغه ته راشي او د ټولنه سره هغه شریک کړي، هغه خپل خدمات چې د ټولنه سره وړاندې کړي. ځینې خلک داسې دي چې غوږونه خو ډېر کوي، چغې ډېرې وایي چې سیاست داسې، خو هغه به عملي توګه باندې څه نشي کولای. همدغه نن ځوانان چې لحاظ سبو ته اشاره وکړه چې لیک لوست زده کړ، بهرني هیواد دون تلاړه الته خلک ورې د چې دغه لاست راوړنې په کم ډول باندې دي، په کم شکل باندې دي، نو چې هغه دغه مطالعه کړو، نو هغه ولید چې دغه صرف او صرف د پلیک لوس باندې موږ دغه لاست راوړنې راوړې شو، او امریکولې په کم ځای کې شو، په سیاست په لار باندې. سیاست صرف دا نه دی چې ته کین او پاغي باندې خبرې او کزن خلک دا فکر کوي چې یاره یک چا سره دوکا وکړو، دروغ دی ویلو، ما غسر سیاست وکړ. نه، سیاست چې دی ته یو خدمت وړاندې کوي ټولنې ته، تاکي چې کوم پیاوړتیا لري یا تکم ظرفیت لري، هغه خلکو ته وړاندې کوي، هغه ټولنې ته وړاندې کوي، په اسانه طریقه باندې خلکو ته چیده ډیلیور کوي. نو زه فکر کوم چې ځوانان ځکه نن سبا چې دی د سیاست طرف ته چې دی مخه شوې ده، او هغه چې دی اوس په سیاست کې برخه اخلي. نن سبا کوم په افغانستان کې ګورو چې ډیر د کمی ټولنې چې جوړې شوې دي په سیاست په نوم باندې، په هغه کې ډیره اوس چې دی د ځوانانو برخه ده. خو بدبختی دغه ده چې مشران هماغه پخوانی مشران دي چې کوم زمونږه یا ټوپک سرداران او یا چې د افغانستان په روانولو کې برخه اخیستل، او دغه شاته روان دي، او هغه علت هم دا ده چې دوی سره نور لارې نشته دي. دوی به هغه ځای ځان رسي، دوی یو فکر او یو سوچ لري چې موږ به د دغه خلکو نه دغه چوک کوي اخلو، او په خطو غ باندې بچی دي دغه خپل سیاست چې دا په مخ په وړاندې وړو.
بله، تاسو د دروغ خبره وکړه چې دغه نه دي. زه فکر کوم چې سیاست کې وای ما ورېدل دي، موږ سیاست کله نه کړ، وای چې اتیا فیصد دروغ دي، شل فیصد رښتیا ده.
نه، زه دې سره دغه نه کوم.
دروغ نشته سیاست کې؟
نه نشته.
یعنی که څوک دروغ ونه وای، فکر کوي چې سیاست کول
مو نه، سیاست چې دی د مثبت کارونو دغه دی. دا خو خلک وای چې ما تاسو ته چې خلک داسې فکر کوي، داسې سوچ کوي، ته به هر دنیا ته لاړ شې، هلته به دا خبرې نشته دي. تاسو چې ویل هغه به امریکا چې عملی دي نه کړ، په تاسو سره نوارې ته معرفي کوي، تا نیسي تانه پوښتنه کې شروع ته دا خبره کړې ده، نو بیا هلته به ته څه کوې؟ دا خو یا موږ دا منطقه ده، یا زه به دا په لنډه کې ویم چې افغانستان یا پاکستان یا په هند په دې برخو کې چې دی دغه شی دی، په نوره نړۍ کې دا شی نشته. هلته چې ته ایجنډا وړاندې کوې، خبره کوې، نو بیا به په عملي توګه باندې وښیم چې ودې نه خود خود نیسي دي په څارنوالۍ ته د معرفي کوي، محکمې در باندې کوي، او اخر چې دی جرته
همدرد صاحب، تاسو په نظر تاسو څه ویب کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ټولو ګرانو میلمنو ته، تورمان صاحب ته، او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
لومړی خو زه دا وایم چې دا ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې بالاخره زمونږ افغان ځوانان، په ځانګړي توګه لوستي ځوانان او حتی نالوستي ځوانان، دوی سیاست ته مخه کوي، او دا تصمیم نیولی یا دا هوډ یې کړی ده تر څو دوی دغه مبارزه په ګډ یا شکل یا ډول سره مخته بوزي. دا چې ولې ځوانان سیاست ته مخته شوي دي، زه فکر کوم ډېر علتونه لري. کوم خبرو ته چې ملګرو اشاره وکړه، تکراری خبرې به نه کوم. یو خدا دا چې موږ تاسو د دې شاهدان یو چې کله هم موږ تاسو انفرادي غوښتنې مطرح کوو، نو هغه انفرادي غوښتنې معمولا ځای نه نیسي، نه حکومت زموږ غږ پیره کې اوري، نه نړیواله ټولنه اوري، او نه دغه موږ تاسو پارلمان یا ولسی جرګه او مشرانو جرګه دا خبرې اوري. ولې که چیرې موږ تاسو دغه غوښتنې د یو حزب لاره نه یادی او غوند لاره نه مطرح کو په سیاسي لحاظ نو هغه بیا یو ځای نیسی. غوند معمولا هغه غوندونه چې خاص نه رجستر شوی دي یا ثبت شوی دي له حکومت سره هغه رسمیت لري او تعداد لري نفوذ لري په هیواد کې، نو هغه چې کومې غوښتنې کوي هغه د انفرادي غوښتنو په نسبت یا په پرتله ډیر زیات تاثیر گزاره ای او اغیزمنې او هغه یو ځای نیسی. دوم دا چې موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو، د چا خبره هم ماستران لرو هم ډاکټران لرو چې دکتراوې کړي دي، هم لسانسه خلک اوس ډېر دي، او متاسفانه په عین وخت کې د بیکارۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. نو اکثره ځوانان چې تاسو ګورئ هغوی که په انفرادي ډول باندې کوشش کوي هغه لوړ خوبونه چې دوی ویني، فرض که څوک غواړي چې په اداره کې رئیس سي، څوک غواړي معین سي، څوک غواړي حتی وزیر سي، که څوک دکترا ولري او کافی تجربه ولري، او څوک غواړي چې په نړیوالو سازمانونو کې په یو ښه ځای کې په دندو باندې وګمارل سي، نو په انفرادي ډول باندې دوی دغه هلې ځلې معمولا نن سبا په زمانه کې داسې خاص نتیجه نه ورکوي. یوه هیله دوی ته چې پیدا کېږي هغه دا ده چې د یو سیاسي حزب له ادرس نه دوی په قوت سره یو ځای ته معرفي سي، او هلته هغه دسیسې چې معمولا څوک چې په انفرادي ډول باندې په یو ځای کې په دننه ګمارل کېږي هغه ته بیا ځینې دسیسې جوړېږي او څو ورځې وروسته بیرته له دندې ایسته کېږي. نو معمولا د دغه رقم دسیسو مخه هم د ګوندي سیاست له مخې نه دفه کېږي یا د هغه مخه نیول کېږي. او د بل د اغېزمنتیا خبره مې وکړه چې معمولا په انفرادي ډول زموږ تاسې کړنې او کارونه یا غوښتنې هغه دومره اغېزمنې نه وي، ولې له ګوندي لحاظه که چیرې یو څوک راسي په سیاست کې داخل سي او له ګوندي لحاظه غوښتنې مطرح کړي هغه بیا ډېرې اغېزمنې وي. یو غږ چې زه په خلکو باندې کوم هغه دا ده، یو خو دا ده چې موږ تاسې هر څوک په سیاست کې داخل دي خو په انفرادي ډول په سیاست کې داخل دي. زما غوښتنه له ټولو افغان ځوانانو، پیغلو، ښځو، نارینه ټولو څخه دا ده چې دوی که غواړي چې په سیاست کې داخل سي نو انفرادي سیاست دې نه کوي، دا نتیجه نه ورکوي. کوشش دې وکړي چې حزبونو کې ځانونه ځای په ځای کړي، هغه حزب چې د دوی خوښ وي مثلا په هغه کې ځای په ځای شي. کنه
ماسر تمام شي په دې برخه کې خغل هم در
مونږ به اوس راسو دې ته
ډیر غوښتنې لري، مثلا ډیر غوښتنې کړي، ډیر څه وړاندې کړي، ولی کومه مثلا هغه ته رسیدل شي.
د حزبونو فعالیت معمولا د مشخصو اهدافو او په دقت سره جوړ شوو پلانونو په اساس باندې مخته ځي. که چیرې مثلا موږ تاسو په دې شکل کې اوس چې ټول افغانان په سیاست کې داخل دي، خاصتا موږ تاسو که چیرې د افغانانو فیسبوک پاڼې وګورو نو هر یو ځوان که وړوکی که لوی هغه په سیاست کې داخل دي خپل نظریات شریکوي، ولې د یو ګوند په شکل باندې منظم نه دي. دوی د هر چا نظریات مختلف دي، حتی څنګ ته به د یو نفر ناست دي تا سره به ښه وغږېږي، ولې کله چې نظریات شریکوي ته به یو څه وایي، دی به فیسبوک کې بیا بل څه لیکي. نو د ګوندونو اغېز ته دا چې حکومتونه هم په پښو ولاړې، حتی مثلا زموږ تاسو د اوسنۍ ولسمشر کده چې دا مثلا که چیرې فرض کړه د موږ تاسو اوسنۍ ولسمشر د یو ګوند څخه راغلی وای، دا متزلزل حالت چې په حکومت کې څو ځلې راغی او دا اختارونه ورکول کېدل دته ګواښ کېده چې حکومت سقوط کوي یا نظام به سقوط وکړي، څنګه دا که چیرې له یو ګوند نه څوک راغلی وای پیغب سے ملاتړ وای بیا ودا کار نه کیدم. اوس مثلا زموږ تاسو د ولسمشر طرفداران به ډیر زیاتی، مینوال به ډیر زیاتی، خو هغه په منسجم حرکت کې نه دي سره یوځای سوی. یعنی د دې خطر هر وخت پیښیدلی سي چې هغه یعنی حکومت د ګوندونو لخوا څخه خاصتا د قوي ګوندونو لخوا څخه وګواښل سي، او که چیرې یو بل قوي ګوند
د قوي ګوندونو څخه جوړ هم دی خغل هم
ده. بالکل همداسې ده، ولې زموږ تاسو په راس کې مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی چې دا صحیح د ټیکنوکراټ سړی ده، ورلډ رئیس جمهور ده، افغانستان په خدمت کولو لګیا ده، ولې که د حکومتي لحاظ راسو نو هغه د حکومت د ثبات ساتل په تنهایی ډول سره هیڅ امکان نه لري. که څه هم د سره وزارت دفاع هم شته، وزارت امور داخله هم شته، ورسره خدای نخواسته فرض کړئ تاسو که جمعیت ګوند او حزب اسلامي دواړه ورته یو طرف ته
دي، تیرو نظامونو کې حکومتونه د قوي ګوندونو خوا رامنځته شوي دي او هغه ګوندونه تر شا ولاړو، ولې بیا هم نړېدلي دي، ډېر دوام نه دی کړی.
او طبعا په دې کې داخلي دسیسې دي او یا مثلا د دوه مخې پالیسي کله کله موجوده ای. مخکې دورونه اشاره وکړه سیاست ته چې سیاست تاسو ورته ویل چې دروغ ډک دک څنګه، زه به دې په اړه باندې وایم چې سیاست له کلماتو سره لوبه ده او له وخت څخه سالمه ګټه اخیستنه ده. نو کله کله داسې سي چې فرض کوي یو څوک رامخته سي له یو قوي ګوند نه، ابل مخالف قوي ګوند چې د دوی سره په حکومت کې شاملي، که چیرې هغه ورته وغواړي چې داخل دی حکومت کې ورته دسته جوړه کې، بیا تا منده کودتا وي دا شي نه ممکن دي، دغه مخه بیا نه نیول کیږي.
مننه همدر صاحب. استاد مومن تاسو په دې اړه نظر لاره استاس نظر هم راخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی سلام تورمان صاحب تاسو ته په میز کې را سره ناستو قدرمنو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه وړاندې چې لحاظ بیا دونه وکړه د دې څو نقاط زه تاییدوم. یو خو نومړنی ټکی ته چې لحاظ اشاره وکړه هغه زده کړه وه. زده کړه هغه څه دي چې که تیر وخت موږ او تاسو وګورو د طالبانو واکمنۍ د اوس وخت سره پرتله کړو، یو شی باندې زه ډېر زیات فخر او افتخار کوم. اوس چې موږ په کومو جلسو کې کینو، ځوانان ټول د پانتون خبره کوي، ځوانان ټول د علم خبرې کوي، ځوانان ټول مثبت خبرې کوي. ولی په تیر وخت کې بچي وو د ټوپک د نشئی توکو دغه خبرې به وي. اوس موږ ډېر زیات بدلون کړی دی. دا ځوانان دي چې ټولنه مثبت لور ته تللی شي او هغه په څه شي باندې په زده کړه باندې. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې موږ دومره باسواده، دومره تعلیم یافته، دومره پیشرفته ټولنه موږ نه لرله. ولی یو خو ګورو زموږ په هیواد کې جګړې دي، ناخوالې دي، خو بل طرف ته ځوانانو ته ډېر څه شوي دي. د زموږ تاسو د دې شاهد یو د تیرو واکمنیو کې کله بچي د کانکور ازموینه په یو ولایت کې اخیستل کېدله. مثال په ډول باندې د کابل پوهنتون تبې زر محصلین بنیو، اته سو محصلینو به زده کوونکو به امتحان ورکړه د دولسم ټولګیو فارغینو. نو دوی به ایرانو چې اته زر کسه خو ناکام نه کی، نور ظرفیت به چې دوی لره خلک ورسره نو چې یاد ځوانانو لري التیا د زده کړې سره ډیره کامه وه. ولی الحمدلله اوس موږ باسواده ځوانان پیدا کړ، ټولنه مو پیشرفته شوه، ټولنه مو مترقی شوه. اوس دا سوچ ځوانان کولی شي چې دولت په کوم طرف باندې روان دی. په دامدغه ځوانان دي چې په دولت باندې انتقاد کوي چې دا کار دې ناسم دی، ولی صاحب دا کار دې ناسم دی، وکیل صاحب رئیس جمهور باندې انتقاد کوي. دا موږ سره فکر پیدا شو. همدا ځوانان دي چې ټولنه مثبت خواته بوزي. که موږ تاسو وګورو زموږ او ساسي دفاعي قوت چې دا کاغه ملي اردو دا کمیلي پولیس دي، کمیلي امنیت ټول د ځوانانو نه جوړ دي. 80% د ویټول نه چې د ځوان تشکیلي جراب توربان صاحب نو ځوان کولای شي چې په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. په دې ورستیو کې د ځوانانو نو علاقه وړاندې ملمنو یادونه وکړه. زه غواړم چې تکراری خبرې په دې باندې وکم، وخت د رسیدلو په خاطر باندې، د زده کړې د خاطر باندې، او بل د ټولنې د پیشرفت د ترقی او خپلې غوښتنې د دولت نه کول دوی سیاست لري مخه کړي.
ډیر مننه. لحاظ آیا فکر کوئ چې افغان ځوانان دا وړتیا لري چې د سیاست په میدانونو کې خوځلېږي؟
ډېر مننه کوم ترمن صاحب. مخکې تر دې چې ستاسو پوښتنې ته راستم، د افغان ځوانانو په وړتیاو باندې په سیاست کې د لوبېدو په خاطر باندې څه د ښاغلي همدرد صاحب څو خبرو ته اشاره کوم. د تاسو خبرې سره سم افغان ځوانان اول باید د سیاست په ډګر باندې پوهه ترلاسه کړي، تجربه ترلاسه کړي، مطالعه ولري. تر هغه وروسته بیا د نور موضوعاتو تراسي. هغه ساس د ګوندونو ته د خلکو را بلل دي. له ګوندونو نه خلک دلته نفرت لري. ګوندونو دلته سور کړی دي خلکو ته. هم دغه وست دغه حالت هم دی ګوندونو نه د خراب کړی. هم دغه وست پوری دغه ویني سی بیږي دلته د ګوندونو لوجه نه تويږي. ګوندونو کم باور کوم سی دلته خلکو ته پریخي دي چې خلک د وست هم لارتي په ګوندونو پسې سره دي. زه دا منم چې په ولسواکو ټولنو کې د دې ولسونو حق ده، ارتیا ده چې باید ګوندونه وای. خو هغه سی ګوندونه چې هغه واقعا د سیاست له حقيقي تعریف سره چیزای داسې وایم چې د چارو د سمون لپاره د علم، هنر او تجربه پرانا کې د روخانه راتونکو لپاره رښتینی لار ده. خو افسوس چې موږ دلته نه لرو چې په هغه پسې لار شو. نو افغان ځوانانو په ورتیا باندې زه خبره کوم. زه کدا سی وایم چې افغان ځوانان موږ په سو برخو وېشلای سو. یو هیلمن پو او لستی ځوانان دي، بلې حریص ناپو او نالستی ځوانان دي. چې هغه پو ځوانان ک احیانا د خپل د ژوند یا د خپل د هواد د راتلونکو په خاطر باندې په یو لار سره راټول شي د توانایي مونږ لرو. د دې ترڅنګ یو شمیر ناپوز ونان دي چې د هغوی لوجنه دلته پوز ونان هم سوځيږي او له هغوی څخه هم نه وړه ګټ اخیستل کیږي. ناپوز ونان په لنډ لار باندې ځان رسېږي. د بیلګې په توګه باندې دلته ورته عامه اصطلاح ده په فیسبوکونو کې ډیره کارول کیږي، خیاطان ورته وایي، خیاطي کوي. په دې معنی باندې چې یو چا ناجوړي یا د یو چا ناروغي یا ناسمې چارې سمې تعبیروي، رنگ ورته ورکی او د هغوی د خوشالولو او د خپل هغه شخصي موخو د ترلاسه کولو او ځان یو ځای ته رسیدو په خاطر باندې دوی هغه واقع په نظر کې نه نیسي او په دې خاطر نه نیسي چې دوی لوستي نه دي، دوی پوي نه دي، دوی د سیاست په حقيقي معنا باندې پوي نه دي. مومن صاحب په دې کې را سره موافق وسی چې د سیاست په خاطر باندې تر ټولو مخکې اول د هغې تعریف، د هغې پیژندنه، علم، د تجربې نشناس او د ټولنه نه د اجتماع نه شناس او پاغي به دغه په نبض باندې ځان خبرول دي تر هغه وروسته سړی کولای شي د دې ترڅنګ د تاریخ لوستنه ده د دې ترڅنګ د نورو دنیا د نورو ټولنو د تجربو شریکول دي د مسایل دي په ځوانانو کې بالکل دا ورتیا شته ده په ځوانان کولای شي چې په سیاست کې لوبه وکړي خو متاسفانه چې تر دې مهاله پورې لا هم یو شمیر بدنامو ګوندونو یو شمیر ناوړو سیرو هغوی یرغمل کړی دی هغوی پر چارو باندې لا هم حاکم دی یا هغه کدا سویم چې هغه شاتیر باندې یا پغه شارک باندې دوی ناس دی ځوانانو ته وخت نه ورکي کنه ځوانان په خاطر باندې منګه ډېری زیاتې بیلګې لرو چې دوی زیات کولای شي چې په دې برخه کې ولوبېږي خېل استرونی ولري تاسو په دغه ورستۍ کې ویني یو ځوان چې د په ورستۍ کې په اټومي فزیک کې هغه د ډاکټورا تر کچې پورې زده کړې وکړلې یو ځوان ده نړۍ ته په ثبوت باندې ورسوله تاسو هم پیژنې موږ هم پیژنو ښاغلی ډاکټر صاحب رحمت الله تعالی درته یادوم
خو په نور برخو کې سم د خغل لحاظ ولی آیا په سیاست برخه کې دوی دغه نبوغ ته رسیدلی دي
یو شمیر ځوانان ما ویلي هغوی چې لوستي دي هغوی چې زده کړې کوي هغوی چې تجربه یې ترلاسه کړې ده او د زړه له تله په دې برخه کې کار کوي یو شمیر ورته رسیدلی دي زه وایم کچیر ځوانان نه دي رسیدلی نو مشران هم چندان نه دي رسیدلی
زه وایم په ګوره ک ځوانان رسیدلی ولی بیا نه مختکیږي موږ مخته سوال چې مثلا ما په خانه یو یرغمل دي نو یرغمل ک سیاست کې زه نو بغلره ما خپل حته رسیدلم بیا نو یرغمل
یعنی ځوانان دلته په دې هڅه کې دي دلته یرغمل یوازې په دې کچه باندې نه د خغلی تورمن سپسی مونږ په داسې شکل بنیو یعنی دلته مونږ د ټولنه لا هم په هغه سیاسي مبارزې ته نه رسیدلې مونږ لا هم دلته د ټوپک په شپېلې باندې دلته لوبه کوو هغه مهال چې په دې ټولنه کې تر هغه وخت ته پوری لا یو بدون راضی تر هغه وخت پوری چې موږ یو سیاسي مبارزه ته دګر ته سره نه نوزو زه فکر کوم لا وخت شته ده او ځوانان دي چې دا به ورور دي مرحله ته ور اړي دي زای ته به ور نوزي هم دا اوس تاسو وینئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځوانانی رهبری کوي تر ډیره پوری په د هیواد په مالی برخه کې ځوانانی تر ډیره پوری رهبری کوي هم دا اوس د امنیت په شورا کې تاسو وینئ تر ډیره پوری ځوانان دي اما د دوی په مخه کې دا هم ستدي داسې خندونه چې دوی ته هغه اجازه نه ورکي یعنی وخت ورته پاتې ده چې دوی هغه مرحله ته ورسیږي دلته تحمل هم نشته ده دلته زغم هم نشته ده دلته شته دي هغوی چې د سیاست یا د واک ته په اصطلاح سیاست ورایم قدرت نه په استفاده سره د سیاسینو مخه نیسي ترڅو د هغوی ګټه او د هغوی هغه منافع په خطر کې رانشي او هغوی له ګواک سره مخ نشي یعنی هغوی حتی په دې باندې هم صرف نه کوي کته یو چا سره معقول د سپین سیاست لمخ نه لاړ سي نو
هر استاسو ادبدار کله کلاب صبحي و هي څوک دی ولري پرته نه ده
بله بالکل
ډیره مننه قدرمنه اوریدونکو ټلیفونونه هم را خلو ټلیفوني اړیکې دي البته یو ځل بیا دغه ټلیفون شمیرې اعلانوم دوستانو ته څوک چې وسره سره یو ځای شوی چې دغه شمیرې واخلي 0993540 او 0923255 موضوع هم یو ځل بیا وایم ځکه دوستان چې موضوع نه ده خسي مخکې دې موضوع نه پوښی د مونږ او د نور او اوریدونکو د مزاحم کیږي او زه وخت هم نه نسی موضوع د پرګروسیو کې د ځوانانو سیاسي فعالیتونه او د دوی لیوالتیا له سیاست سره زیات شوی وجه یې څه ورزو یو تلیفوني اړیکه ته تلیفوني اړیکه راغلو bale مهرباني وکي څوک
السلام علیکم میرویس جلال آباد نه توربان سے تاسو تاسو محترم ملمنو ته سلامونه ونی کیلو
میرویس جان مهرباني وکړه ازادي رادیو ته خراغلی خپل نظر شریکوي او کل درنو ملمنو ته مختل لري مهرباني
تازه فقط یو ځان سی وړي غونډه پخنه لرم
وړي غونډه مهرباني
یو خو دې ورور مدني فعال تم سلامونه ونی کیلو بل محترم استاد ته ځان نه دغه پخنه دي چې قاهر د سوازی غونډه جواب را کی ځکه زه خو یو د سوال سره مې دا باندې پوښم اول خو دا مدني کلمه را ده کړی سید چې واضی دا چې دا خپله سمانه ده کثیر منګه ګورو مدني فعال دا مدني ټولنې دي کدا کې وضاحت راته وکي چې دا مدني یعنی سمانه او دا کراته سید سمانه یو خبر یو سوال
بل
او بل سوال مې دا ده چې دا مدني ټولنې خو ډیر زیات دي ټول ولایات کې دي چې دوی سره دا مالی تنظیم څوک کوي خارجي موساتې کوي کنه د افغانستان دولت کوي دا یو پښتنه د محترم ورونه
مننه مننه میوځانه کور ودان که زه هم د موضوع سلری پښتنه خو بیا هم جواب بشي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام وروره، رادیو غږ ډېر ټیټ کوي، مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ او یو څه پښتنه لرئ. بلې یو بل ټلیفوني اړیکه را دوستان کله چې موږ سره اړیکه نیسي لطفا د رادیو غږونه مو ټیټ کړئ او داسې یو مناسب ځای انتخاب کړئ د خپلې اړیکې لپاره او موږ سره د خبرو لپاره چې غږ مو سم واورېدل شي. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني. ستاسو اړیکه له موږ سره دا اړیکه فکر کوم پرې شوه، مهرباني وکړئ. بلې ازادي رادیو ده.
محترم ته موږ سلامونه او احترام سیاست څنګه کېدلای شي چې په کومه کومه یو طرحه ورته جوړه کړو چې دا ورکی شي، او دا د سیاست کلمه که دا څه بولر ته وي چې دا سیاست څه ورونه
تاسو وایي چې ګوند ګوند بازي دی ورکی شي.
او مې چې څه وایي دا ځکه سیاست کوم کومه غوړول ونلو به وشه چې بعد یو بل طرحه ورته جوړه شي د ملت ته خونه نو کومه دا سیاست خو هغه کوم ځوانان سیاست چې خپل رول یو ولو به په کومه کومه ترمن څه کومه غدا څه پیش راوت ونه شو.
مننه وردک صاحب، ان شاء الله ملمانه به جواب درکې تاسو ته. بلاړی که هم را سره ده، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
مننه پرمان صاحب، هلی نه تاسو ملمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دین کې دي ومنه جمعه خان همدره د زابل ولایت د کلار ښار څخه او دین کې تاسو راغله.
بلې همدر صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه اول څه ځواب ته بیا هم د زړه له کومې سلامونه وایم او بیا هم خوشحاله کوم چې موضوع مو ښه موضوع ته صرف پوښتنه دا ده چې دا مدني فعالان یا دا د دوی همکاري په کوم برخو کې دا واخیستل یو او بل دغه برابر د سیاست موضوع ته سیاست په موضوع کې دغه موضوع ولې هغه اوس په دغو وکیلانو کې دولس کسان معرفي زنانه په سپاڅه په دغه هم ځوانان دا هم په سیاست کې بوتو وي که ته هم تیر سندري مشران خرج یو کشرا دي دا په سیاست کې بوت اصل عمل دا او ولې مرتاسو دا څنګه لرو په بیا خاص مدني فعالان دي هغه د سیاست څخه ټول راون غاړو راټول کو او په دغه سیاست کې دا بوتونه چې هغه مدني فعالان هم ټول لري په خپل سیاست کې بوت وي.
تاسو هدف څه دی؟ یعنی چې باید چارواکي په سیاست کې دخیل نه وي، هدف مو دا دی.
بله، زما دا هدف ته وبل دا چې مدني فعالان اوس ډېر برخه په لوړ ولایتي کې د فعالان د لوړ ولایتي کې لکه ننګرهار، هرات، مزار شریف مدني فعالان ته وي د هم په سیاست په اشاره یعنی د یو ځواک په اشاره دې کار کوي. آیا دې مستقل لري او که مستقل نو ور یو د چا په اشاره کار کوي؟
نه نه، کور ودان قدرمن اوریدونکو ټلیفوني اړیکه ته ځواب وایو بیا ورسره راشو هغه پلو پښتنو ته هغه هم له دوستانو سره مطرح کو. یو ورور که څه هم د خبرون موضوع یو څه لري خبره ده، خو بیا هم په لنډ ډول لحاظ سب تاسو ورته ځواب ورکړئ چې مدني ټولنو معنا څه ده، یعنی مدني ټولنې او بل دا چې دوی سره وایي مالی تمویل څوک کوي که په یو
ډېره زیاته مننه کوم. میرویس له جلال آباد نه همدا پوښتنه وکړله، مدنیت تر ډېره پورې زما په نظر باندې مدني ښاریتوب ته وایي او پرمختګ ته وایي، پرمختللي ژوند ته وایي، له وروسته پاتې حالت څخه راوتل او د ژوند هغه ټولو حقوقو او ټولو غوښتنو باندې برلاسی یا د هغې ترلاسه کولو ته مدنیتوب وایي. موږ له هغه وروسته پاتې ژوند څخه راوځو او د ورځې لغښتنې یا د معاصر ژوند سره سم ځان برابرول ته مدنیتوب وایي. او د مدني ټولنو غښتنه یا د دوی اغستر هدف همدا وسی چې څنګه وکولې سي د خپل ټولنې د سوکالۍ او بساینې په خاطر باندې د خلکو لورتیا وسخه مثبت ګټه واخلي او خلک برلاسي او سوکاله ژوند ولري. دوی د تمویل پاړه باندې خبره وکړه زه باید داسې ووایم چې مونږ خو یې نه تمویلوو
نو
تاسو نه تمویلوو یا یو شمیر مدني ټولنو په اړه باندې په وروستیو کې متاسفانه داسې خبرې هم راپورته شوې دي چې د هماغه مخکې مونږ خبره وکړه چې یو شمیر
دغه همدرد صاحب پښتنه یو برخه هم دې ته چې دوی داسې ویل کېږي چې دغه مدني فعالیتونه چې دي دا هم د سیاسیونو لخوا دغه کېږي یعنې بې پري نه دي دا فعالیتونه
همدې خبرې ته زه راتللمه یعنی یو شمیر ټولنې داسې همسته دي یو شمیر وګړي دي چې د خپلو ناوړه یا کوچنیو ګټو د ترلاسه کولو او یا د خپلو کوچنیو موخو ته د رسیدو په خاطر باندې د یو چا د اهدافو قرباني کېږي د ډیرو کمو مالي او مادي امکاناتو د ترلاسه کولو په پایله کې دوی یعنی د افرادو لخوا نه تمویلېږي دوی د هغوی د ګټو په خاطر باندې کار کوي او اسانه نوم یې همدا ورته ورکړی ده چې مدني ټولنه ده ځکه تر بل عنوان لاندې پرته دوی نشي کولای چې هغه خپلو اهدافو ته ورسیږي لیکن نه په دې معنی نه چې ټولې مدني ټولنې دې په همدغه شکل باندې ووسي همدا اوس په هیواد کې ډیر زیات شمیر پاک ځوانان سپیشلی ځوانان لوستي پوز ځوانان شته دي چې هغوی د خپلې ټولنې د خیراتونکو په خاطر باندې د پوهې او د تجربې پر روښنايي کې لګیا دي کار کوي طرح لري همدا اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې دوی کار کوي د شفاف انتخاباتو په خاطر باندې کار کوي حق حقدار ته رسیدو په خاطر باندې کار کوي د تعلیم سره د خلکو د لیوالتیا په خاطر یا خلکو ته د لاسرسي د خلکو خوندي ته په دې برخه کې کار کوي په بیلابیلو برخو کې دوی لګیا دي
مننه له هڅه خغله انیس الرحمن د همدار څخه بل پښتنه دا و چې د وکیل وزیران چې معرفي شول ولسی جرګې ته دوی رائے وغټلې اکثره دوی سیاسي تیری دي او په سیاست کې داخل دي دوی وایي چې چارواکي باید په سیاست کې داخل نه وي ساسې نظر په دې
اړه دا خو کېدی
دا چې مخکې خغله همدار دوی چې یو لامل دا چې مثلا خلک سیاست ته مخکې ځوانان ډیر پاره شي
همدر صاحب ډیر ښه تشریح کړ فکر کوم جمعه خان همدرد نه دا خبرونه ما پکې نیمه تیره شوې وه که چرته ما تاسو ته مخکې په خپل په اولنیو خبرو کې دا ویل کو یو کس خپل ځان کې وړتیا لري هغه خپل ځان کې ظرفیت لري چې ټولنې ته څه ورکولی شي او هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولی شي نو باید هغه دې لارې ته راشي ور موږ ډیر ښه مثال لرو پیغمبر علیه السلام د خدای پاک نه دعا کوي چې په حضرت عمر رضی الله عنه په ابوجهل کې دې کې یو مسلمان کې ولې چې هغه ته ضرورت و کو ضرورت نه وي به هغه دا غوښتنه نه کوله ځکه چې هغه په یو ټولنه کې ژوند کو او ټولنه د پاره چې ده ستاسو لپاره اجتماعیت پکاره ته ځان ته هیڅ هم نشو کولای نو چې پیغمبر د ځان لپاره کس غواړي چې دغه کس راشي او ما سره په دې برخه کې کومک وکړي همدغه چې ده ګوندونه دي او همدغه سیاسي خلک ته دوه بسره یو ځای کیږي او یو ټولنه ته خدمت کوي همدر صاحب چې څنګه ویل ډاکټر اشرف غنی چې ده یو ګوند نه راغله په انفرادي توګه په سیالي وګټله راغله او لسمشر شو کېناست کو چې ده د یو ګوند راغله وینې زه فکر کوم چې د بډیر یو خټ ټیم درلودې تاسو وګورئ په امریکا کې یا په چیرې په چین کې یا په روسیا کې یا په هند کې نه هین مثالونه مسر ډیر خدي او ډیر مثبت ګوندونه لري کته الته خلکو سره واده کې خلک تانه کار غواړي چې نه غواړي بل چاته وټ ورکړي دلته خو مسون زم داده چې هر کس په انفرادي توګه باندې راځي کو څوک پیسې لري هغه چې ده پیسې ورکړي راځي په چوکۍ کې نه کو پیسې نه لري غریب پاتې دي شاته پاتې دي ډاکټر لري په سیاست کې پولیټیکل ساينس په انټرنیشنل ریلیشن او په دې داسې برخو کې بچی دی هغه ماستری لري ډاکټر بلري خو یو زیات ځان نشي رسولي همدا وجه ده چې هغه د سیاست څل کې دخیل نه دی کو چرته په یو ټولنی تراشي یو ګون تراشي هغه به چې دل تخپل فعالیتونو کې ټولنی ته بتصور کې نو زه فکر کوم په دې لار باندې هغه یو خزیت رسیدي شي او بیا ټولنی ته څنګه
چور همدار چې فزرادی ورتک بیا وایي چې ګوندونو ګوندوازې نه څنګه ځان خلاصول شو دی ور نډیر پتنګ دی او بل دا وایي چې سیاست سم نا سیاست که څام تاسو معنا کې ولی دا فکر کوم چې نو وخت د خبرونو سره ورزشي وي کې ځل بیا زه
ډیر مننه زه باغه ماغه د سیاست د سی لغوي معنا غونډې مې تقریبا درته ویل مخ کې ولی دا چې موږ کلمات سره لوبه کوو او یال وخت څخه سالم ګټه اخلو د دې اصلي هدف څه شي مثلا کچېر موږ د افغانستان لپاره سیاست لوبو نو موږ سیاست د دې لپاره لوبو چې د افغانستان هر اړخیزي ګټي خوندي کو فرض کړئ د امریکا په مقابل کې مونږ د افغانستان لخوا نه سیاست لوبو ولې لوبو د دې لپاره چې هم د افغانستان ځمکنیزه بشپورتیا وساتو، هم له امریکا څخه ګټه وکړو، هم د امریکا له ضرر څخه ځان وساتو، او هم د ګاونډیو له ضرر څخه ځان وساتو. یعنی سیاست اصلا دې ته وایي. دوهمه دا چې راغلو د ګوند او ګوندبازۍ د ورکولو لپاره، زما مشوره عبدالهادي ورور ته ده، عبدالهادي وردک صاحب ته،
چې د دې په خاطر نړۍ مننه.
زه خپل د عدالت ګوند د سیاسي کمیټې مرستیال یم، او له خپل سیاسي فعالیت نه هم خوشحاله یم. دوه ټکو ته غواړم چې اشاره وکړم. یو مخکې لحاظ صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې واقعا هم د ګوندونو خپل اعتبار له منځه وړی ده. دا یې ولې له منځه وړی؟ دا کله چې زموږ تاسو په هیواد کې داخلي جنګونه شروع شو، نو د ګوندونو نوم د خلکو په دا ذهن یو قسم بد خوړل کېده، یو بد تاثیر یې درلود پې، او خلک ملامت هم نه دي، ځکه چې له یو طرف څخه خلک متضرر سي یا ضرر وویني، نو تا به هغه به د خلکو نه خوښېږي هغه شی. ولې د دې لپاره چې موږ و تاسې په یو په هیواد کې ډیموکراتیک او قوي حکومت ولرو، موږ مجبور یو چې ګوندونه تقویه کړو، نه هغه باید تضعیف کړو. طبیعي خبره ده، فرض که هغه ګوندونه چې بدنام دي، هغه ګوندونه چې غو چور کړی ده، قتلونه یې کړي دي، کونډې ورنډې په دې هېواد کې پرېښي دي، نو هغوی د هغوی په اړه باندې خپله قضاوتو کې نه دي ورځي هغه ګوندونه ته. که چیرې پلار نه کوي په هغه ګوند کې، حداقل مسی یا زوی خو دې دا تصمیم ونیسي. مثلا زه د خپل ګوند مثال درکم، په عدالت ګوند کې موږ دا څومره ځوانان سره یو جسي کمپاین نه کوم، نو دا څومره ځوانان چې راو جیسی وی دی، خیر دلته ټول ګوندونو نمونه به اخلم، مشکل نشته. په دې کې د جمعیت دیس خلک شته چې مثلا پلار په جمعیت ګوند کې د دای مونږ سره ده، دیس خلک شته چې پلار په حزب اسلامي کې د دای مونږ سره ده، دیس خلک شته چې مثلا پلار استاد صاحب سره د دای مونږ سره ده، دیس خلک شته چې حتی پلار له وحدت ملی ته د محقق او د خلیلي په ګوندونو کې د دای مونږ سره دي. ولی ځکه چې د دوی ذهنیت و ځان دا نه مني، دا خبر دوی نه مني چې دوی اوس هم په جنگ سالارانو پسې لاړ سي یا په داسې چاپ سي لاړ سي چې دوی هلته خپل سیاسي آینده نه ویني. زه د ده د زړه درد درکولی سم، د عبدالهادي ورور د زړه درد درکولی سم. زه باور لرم چې ده د زړه له درده دا خبره وکړه چې دا ګوند او ګوند بازی باید ورکه کړي. ولې ورور، اصلي خبره دا ده که چیرې موږ غواړو چې په هیواد کې ډیموکراتیک او قوي حکومت ولرو، باید د ګوندونو سیستم قوي کړو. لکه په امریکا کې موږ تاسو مخکې ډیر زیات ګوندونه درلودل، ولې اوس تاسو وګورئ هلته صرف دوه ګوندونه ډیر پیاوړي ګوندونه دي، او هر ځل چې حکومت رامنځته کیږي که هغه مقابل لوری وبایلي، اولین نفر چې بیرته دغه کامیاب شوي رئیس جمهور ته مبارکي ورکوي هماغه کاندید رئیس جمهوري. هلته دغه اصول او دا شوینه اوس پیاده شوي دي، اخلاق، هغه سیاسي اخلاق رامنځته شوي دي. موږ تاسو د کوم شوینه چې ضعیف دي پکې، ضعیف یو یا کمزوري یو پکې، هغه باید تقویه کړو. د ګوندونو ورکول یا د مدني ټولنو ورکول چې مخکې ملګرو ورته اشاره وکړه، د حل لاره نه ده. او بل د لحاظ صاحب یو بل خبر ته هم اشاره وکړه، دا رښتیا هم همداسې ده. زمونږ تاسو ځوانان که غواړي چې سیاست وکړي، په سیاست کې هر کار باید ډېر په دقت سره وکړي. هغه سیاسي پختګي ته یا سیاسي رشد ته زمونږ تاسو اکثره ځوانان لا نه دي رسېدلي. درسته ده چې په جنگ کې به زمونږ تاسو د ځوانانو مغزه ډېر تیز وي، په جنگ کې ډېر مخکې یو، ځکه چې واړه په جنگ کې را لوی شوي او ټول دغه ذهن مو جنگ 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 ده، بل څه نشته پکې. ولې سیاست په هر له هر چا سره چې سیاست موږ تاسو لوبو، که فرض کړه لکه مثال مې چې ورکړه د افغانستان لپاره، که سیاست له هر هیواد سره لوبو، موږ باید هر اړخیزي د افغانستان ګټې خوندي کړو په خپل سیاست کې. کم شی زمونږ له لاسه لاړ سي، ولې ډیر شی خپل هیواد ته ګټه وکړو. په همدې شکل که حکومت کې موږ تاسو یو، مثلا د حکومت لپاره باید د ملت لپاره د حکومت له لارې ګټه خوندي کړو، او ډیر کم شی که له لاسه ورکو پروا نه لري. په همدې شکل که حزبي سیاست راسو، مثلا فرض کړئ که په حکومت کې د یو حزب ونډه وي، هر حزب دغه هیله لري تر څو خدمت د دوی له لارې وسي او دوی په واک کې وسیږي، نو یو حزب بیا هلته خپلې ګټې خوندي کوي. بیا په داخل د حزب کې کله چې دا د یو حزب غړي په خپل منځ کې سیاست سره کوي، طبعاً په داخل د حزب کې دا رقابتونه موجود دي. دا په داخل د حزب کې که چیرې ډیموکراتیکه فضا حاکمه وي، نو هر هغه ځلانده او وړ او با استعداده شخص چې په ځان باور لري، هغه سل په سلو کې په یو حزب کې ځلیږي، هغه مخکې تللی سي، او څوک چې وړتیا نه لري هغه شاته پاتې کیږي. او که چیرې دغه د قومي او جنگ سالاري حزبونه په دې کې بیا تابن ځوانان مخکې نشي تللی، نو له هغوی څخه زموږ هیله دا ده چې داسې ګوند ته د لاړ شي چې د دوی په خوښه او د ځان لپاره یو روښانه سیاسي راتلونکی دوی ویني.
بله، مننه استاد مومن. ستاسو په نظر باندې پخوانیو تجربو ته پام سره، د پخوانیو نظامونو او هغوی چې د ګوندونو له لارې، هغه ګوندونه چې قدرت ته ورسېدل، واک ته ورسېدل، په هغه غوندونو کې د ځوانانو چال چلن له خلکو سره هغه تجربه ته په پام سره، آیا په سیاسي غوندونو کې د ځوانانو په موجودیت سره به هغه اشتباهګانې بیا تکرار نشي کوم چې په تیر حکومتونو پر مهال شوي او خلک ورنه خزنه لري؟
بنانا تورمان صاحب، اول غوندونه موږ په دوه برخو باندې تقسیم کو، او اوریدونکي باید په دې باندې پوه شي. یو، موږ چې دلته د غوندو مخلو، خلک د دینه غلط تعبیر کوي، خلک ذهن منفي خواته ځي. زه به د غوندونو هغه تاریخچه اوریدونکو ته وایم. موږ او تاسې و جهادي تنظیمونه یا و غوندونه موږ او تاسې د جهاد په وخت کې لرل، د سیاب صاحب او حکمت یار صاحب، نه غواړم چې زه نومونه واخلم، دغه تنظیمونه ټولو ته معلوم دي. دوی تاریخچه چې شی د دې دا بنسټ چا کې خود، تعداد چا کې خود، کله چې د روسانو په مقابل کې په افغانستان کې جهاد شروع شو، مجاهدین د دوی په خلاف باندې راپورته شو، هماغه و چې د دې نه مخکې و جګړه په ویتنام کې چې د امریکای او د روس ترمنځ شوې وه، امریکا چې و روس ته شکست یا ماتې ورکړې وه. کله چې روس په مقابل کې افغانان راپورته شو، معلومه خبره وه چې مجاهدینو ته سلا او پیسې چې وي دا به ورته امریکای به ورته ورکولې، د پاکستان له لارې به راتللې. د پاکستان هغه وخت کې پاچا چې و ضیاء الحق، ضیاء الحق داسې فکر وکړ، ضیاء الحق او نواز شریف، که چیرته موږ دا پیسې یو شخص ورکو یوه خبره به وي، که چیرته دا پیسې او دغه سلا او دا چې موږ څو کسو ته ورکو څو خبرې به وي. همدا دی چې دا ګوندونو د لومړي ځل پاره دا دوی جوړ کړ، یو ته یو طرف ورک، د افغانستان بل ته شمال ورک، بل ته جنوب ورک، بل ته ختیځ ورک، د دوی ترمنځ یو اختلافات واچول. یوه خبره توربان سے په وو خبرو باندې بدل کړه، د دوی ترمنځ یو ستونزه او مشکلات او دلته خند واچو. بیا ضیاء الحق او نواز شریف دا دواړه راضی په کابل کې د دوی سره تړون لاسته کوي. هغه تړون ته د افغانستان په معاصر تاریخ کې اوریدونکو ته وزا غو کتاب نوم ورکم، ابراهیم اتیو کتاب لیکلی، قرآن وهلی معاهده ورته وای. دا قرآن وهلی معاهده د لومړي ځل لپاره چې امضا کړ، دا زمونږ د جهادي رهبرانو، دا زمونږ د ګوندونو د مشرانو د امضا کړه. بل اخره د بیا سعودي عربستان ته لاړ، د سعودي عربستان پاچا په دې تړون کې چې وا دوی کې امضا وکړه، دوی کې لاسلیک کړی و، او د جهادي تنظیمونو رهبران په قرآن شریف باندې په سعودي عرب کې سره لاس یې خو، چې موږ په دې تړون د دې مادونه دفاع کوو. کله چې دوی افغانستان ته راغله، برعکس کارونه شروع کړه. نو ځکه په هغه تاریخ کې دې ته قرآن وهلی معاهده وویله. دې ګوندونو په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. دا ګوندونه چې وو، دا د خپلو اهدافو لپاره، د خپلو مقاصدو لپاره او قدرت ته د رسیدو لپاره دلته ګوندونه جوړ شوي دي. اوس د ځوانانو کوم ګوندونه چې دي، مدني حرکتونه چې دي، موږ اوس ځوانان ترسره کړه، دا ځوانان پیدا کړه، موږ ښې وړتیا لرو، با استعداد ځوانان لرو. مخکې لحاظ بیا نقطې ته اشاره وکړه چې موږ ډېر ښه کدرونه په افغانستان کې لرو، ولې هغوی ته کار نه دی شوی. زه یوه غوښتنه د ځوانانو د موینیت نه، چې موږ ما تېره ورځ د ځوانانو د موینې یو پوښتنه وکړه، هغه لی کمال سادات نه، مال د ځوانانو اینده راتلونکې څنګه ده؟ ویل ډېره زیاته روښانه، مالې په کوم دلیل باندې؟ ویل ته تحصیل کړې، ته ځواني ستا خپل اینده روښانه ده. مال نه، زه د دې ځوان پوښتنه نه کوم، زه د خپل ځان پوښتنه نه کوم، زه د هغه ځوان پوښتنه کوم چې د پلار په اردو کې شهید شو، د پلار په پولیسو کې شهید شو. د دې ځوان اینده راتلونکې څنګه کېږي؟ دا په موټر شیانو کې، دا په شاخه کارونو باندې، دا په بټیو کې خښتیا چي. دغه سې ځوانانو ته باید موږ کارونه وکړو، ګوندونه باید د دې لپاره کار وکړي، دا ځوانان تقویه کړي، د ځوانانو موینیت، د ځوانانو امیریت په ولایتونو کې. بل دا چې موږ د ځوانانو د موینیت، د ځوانانو د امیریتونو هغه خدمات چې وي، یوازې د ښار د څلورو دروازو پورې محدود وي، ولې اطراف ځوانان ته هیڅ نه کیږي؟ نو ورته ګوندونو کړي دي مدني حرکتونه.
خو ښاغلی استاد، دا خو تاسو د جهادي ګوندونو خبره وکړه، تنظیمونو مخکې د هغې نه کوم چې ګوندونه چې ول مثلا خلق ګوندو، پرچم ګوندو، په دې کې لوستې ځوانان ول، یعنی ډېر کدرونه ول پکې کنه، ولې بیا هم ولستر ماته شو، ولستر ناراضه شو، ځینې احساساتي حرکتونه هغه وخت کې وشول، مثلا ولست په یو نوم په بل نوم واخیستل شول، ووهل شول، بندي شول، مثلا زندانونو ته واچول شول، ووژل شول. آیا دغه ټول موضوعات ته زما نظر دا دی چې نن سبا کې په سیاسي ګوندونو کې ځوانان ځای نیسي، او سبا مثلا دغه سیاسي ګوندونه واک ته رسیږي، دغه تجربه به بیا ځلي تکرار نشي؟
توربان صاحب، دا وخت اوس وخت او تیر وخت، یعنی موږ او تاسو ګورو دا ډېر زیات فرق لري. په تیر وخت کې موږ او تاسو دغه سي روشن فکر ځوانان، داسې عالمان ځوانان، داسې د فکر ځوانان، دا موږ او تاسو نه لرل. په هغه وخت کې چې خلق ګوندو، پرچم ګوندو، نور ګوندونه چې دوی د خپل هدف لپاره، د واک ته رسیدلو لپاره، د اقتدار
ته درسیدلو لپاره دوی جګړه کوله په افغانستان کې جګړه تاوده ساتلې و ولې د شخصي منافعو لپاره کار کوو ملي منافعو لپاره کار نه کوو اوس او هغه وخت دا سره کاملا فرق لري ځکه موږ بیا ځا خبر تکراروم له هغه سمخ کې په سر کې اشاره وکړه زموږ د تعلیم ورته چې دا د تعلیم یافته کچه چې دا زموږ تعلیم یافته کشر چې دا زیات شو دوی اوس خپل سرنوشت دي په دوی باندې خبرې کولای شي خپل سرنوشت ټاکلی شي او آینده د ځوانانو زما په نظر باندې د ډېر روښانه بیا څوک په ګوند او ډله بازی باندې دوی څوک نشي غولولی لکه په تیره کې چې غولولي
مننه ښاغلی انیس الرحمن آیا فکر نه کوئ چې یو شمېر افغان ځوانان د مشرانو سیاسونو له شنه او سره باغونو ښودل کېږي او په یو ډول خپلو اهداف ته د رسېدلو لپاره استعمالیږي ځینې خو به هغه سیاسي شعور ولري ولې اکثریت ځوانان داسې ویل کېږي چې د یو شمېر رهبران لخوا د دوی د اهداف ته د رسېدو په خاطر باندې دوی استعمالیږي پرته له دې چې دوی د سیاست معنا باندې وي په سیاست باندې پوه شي لکه مخکې چې لحاظ صاحب وویل چې یو شمېر بیکاره دي بیکارۍ له وجې مثلا یو څو روپۍ هم په لاس کې ورکړل شي دوی ځي ولې دې ته پام سره دې ته پام نه کوي چې مثلا دغه مادي ګټه چې نن دته رسیږي سبا کې دې شي یو 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 لوی تاوان وطن ته واوړي کنه یو واټ ته واوړي ملي ګټه ته واوړي فکر نه کوي چې د سیو استفاده جوی هم شاید روانه وي
ترمن صاحب ډیر خپل خبر د تاسو خپل اشاره وکړه ګوره بیکاری ډیر ده په افغانستان کې ډیر زیاته ده اندازم یا نورمال ګری دي کې دې شغو چې دې وظیفه ونه لري هغه د هغه فامیل سره مرسته کوي هغه فامیل ته پیسې راوړي هغه چې دې باید فامیل ته خوراک برابر کی ژوند ته برابر کی نو هغه به مجبور دی چې دغه سي ګوندون ته لاړ شي او همدغه عوامل هم دي چې په افغانستان کې چې د جګړه نه ودرېږي قاچاقبر چې د همدغه کوشش کوي چې په دغه خلک چې د اروپا او دغه ځون ته ورسي ازمنګ ډیر ځوانان چې دي افینو او د پوډور او دغه کاروبار کې چې دي بوختي د خطبه موږ برعکس داسې ټولنه هم لرو چې ډیر خې ټولنه نشته دي یعنی کو زه اوس به نه ونرم تاسو به وچه کمپاین ته
کوو نو دا خبره په کارو چې
شته دي
اي استفاده جوړي روانه ده کنه
بالکل بالکل کیږي ولې نه کیږي دغه چې هیڅ شک نشته تاسو کو چې نن د حزب اسلامي ګونګورې دې شاته څوک روان دي دغه ځوانان دي هغه وسم چې د ځوانان او ځان ته یو برخه لري کو تاسو نن د سیاف ګونګورې هغه ځان ته چې د ځوانانو برخه لري خو دې برعکس به منګه د همدرد څپ چې ویل چې عدالت دونکې منګه ډیر ځوانان لرو همداسې د سمون ټولنه او داسې مثبت یعنی کوم د امر خیر سبیا نورمال علي شنوار دي خلکو کوم ګوندونه جوړ کړي هغه کې ډېر ډېر چې دي ځوانان دي هغه هم چې د خطر افتر روان دي بیا هغه کې راس خلک نشته چې هغه په جنگ کې برخه خسته پوخه خونن په خیمانه دي خونن هغه د قلم د پاره کار کوي هغه نن چې دي د مثبت لار باندې روان دي خو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې هم د ځوانان چې دي د جګړې لپاره استعمالېږي د خاجګوري لپاره استعمالېږي او په نور برخو کې هم چې دي د مشانو چرواک او د خلکو نه د ځوانانو استفاده
ډیر مننه له حساب تاسو په نظر باندې تاسو سیاسي مسائل باندې ډیر نظرونه ورکړ آیا اوس مهال د هیواد پر اگر سیاسي وضعیت په اړه تاسو نظر څه دی مثلا د یو ځوان په توګه ځوان فکر تاسو څه دی تاسو څه وایي د هیواد سیاسي وضعیت په توګه څنګه روان دي سیاسي وضعیت
په تاسو مننه کوم ترمن صاحب اغه خبرې ته به ورسته راځم بیا یو لاندې تفسیر لرم لومړی خدای چې زه په ځوانانو کې ورتیا وینم د ځوانانو دغه فعالیتونه چې دوی کم تر کمه دي
خبره د کم پښتنې په
مخکې د همدرد صاحب او د دوستانو په خبرو باندې راځم د تاسو خبرې ته ورسته راځم زه چې وسنی حالت وضعیت
مې چې دوستان متوجه کړي چې تاسو خبرو ته
او د دوی خبرو ته بالکل په ځوانانو کې زه ورتیا وینم په ځوانانو کې ورتیا وسته دي ټولنیز فعالیتونه په بیلابیلو فرمونو او جوړښتونو کې چې رامنځته شوی دي هیله بخون کې دي سړی ته هیله پیدا کیږي چې کم تر کمه ځوانان نن د دې په ځای باندې چې په دې فکر وکي چې پلانکی قومندان سره یوځای سم پلانکی قومندان سره یوځای شم د دې په ځای باندې دا فکر کوي چې زبید راتلونکو پارلمان ته انتخاب سم زبید ولایتي شورا ته ودرېګم زبید خوونځای ولرم زبید مدني ټولنه ولرم دا ولرم کس هم یو شمیر به هم دغه مدني ټولنه لاري نه تجارتونه کوي دام نه وایم چې نه به کوي لکه بیا هم کم تر کم له ټوپک نه خبره راکته سم د دام ډیره غټه خبره ده کس هم جګړه روانه ده بل ز داس یو منظم سیاسي ګوند یا جوړخ سکه په خواني دي او سه وسره مستسوي دي داس هیڅ جوړخ نه وینم چې هغه دي د ځوانانو په سیاسي ډګر کې د ځوانانو ټوله ارتیاوي پوره کوي او د هغه غتن د خړو بکړي
په هماغه څوک چې سیاسي ګوندونه جوړ کړی دي، ګوندونه جوړ شوی دي، هموغوی حمله د سیاست په تعریف باندې په هغه شکل باندې چې په کار ده په هغه شکل باندې نه خپل ور باندې پویږي او نه د خپل هغه خلکو سره چیل دوی سره غړیتوب لري، په سیاست باندې د هغوی د پوهاوی په خاطر باندې هیڅ برنامه نه لري، د هغوی د عمل پوهاوی په خاطر، د هغوی د ذهنیت برابرونی په خاطر باندې، ټولنې په نبض باندې، د هغوی د پوهیدو په خاطر باندې تر ډیره پورې لا هم لزوانانو نه استفاده جویی کیږي، لکه مخکې چې تا پوښتنه وکړله په دغې قسم باندې استفاده جویی تی نه کیږي. یو څوک دا پیسې لري، امکانات لري، سوداګر ده، شرکتونه لري، بل لري بل لري، د دې په خاطر باندې چې ښې پروژې ترلاسه کړي، د دلته یوه ډله جوړه کړې، یوه ټپله جوړه کړې ده، د لښکر هغه سیاهي چې ورته وایي هغه را جوړوي، خلکو ته ورخي چې زه ولا سبا یو لاریون کولای سم، یو سلور لارې بندولای سم، استفاده لګوند نه ورته کیږي. په غټه کې که څه هم اوس راځم د تاسو پوښتنې ته، که څه هم د هیواد روانو حالاتو ته یا د حکومت وضعیت ته کله چې چارواکي ترشه کوي نو خلکو ته داسې ورخی چې ګواکې په ډیر خلور باندې روان یو، لیکن عملا د نن ورځې خبر که زه وکم، زه تر ډیره پورې په ځانګړې توګه ځوانان ډیر نه هیلي دي، ځوانان له ډیرو زیاتو تشویشونو سره مخ دي، همدا اوس د بیکارۍ وجه د بیکارۍ کچه زیاته شوې ده، همدا اوس د ناامنۍ لمنه لا پسې پراخه شوې ده، کم تر کمه ځوانانو هغه بوختیاوي چې تلویزیون ته به کیناستل، سیریالونه به کتل، له هغو نه هم راپاتې دي، تشویشونو قصو ګیلو باندې هر څوک په اشرف غني باندې منفي تبصیرې کې، په دې خاطر چې کم تر کمه په کابل کې برېښنا نشته ده. یعنی ځوانان په غټه کې نهیلې دي، هیله مندي نه لري، یعنی وضعیت په اړه باندې مثبت نظر ډیر نه لري. نو که خلاصه یې کوم دغه د چې ډیر مثبت نظر ورته نه لرو، هیله من هیله لرو، البته هیله هم په یو تشه فضا کې داسې هیڅ چې شي نه وینو چې د هغې په خاطر باندې دی وینې، مونږ ته ښکار کیږي یا مونږ سه وینو، هغه یوازې سراب ده چې مونږ وینو د اوبو په شکل باندې راته ښکاري، خو چې کله ورسیږو هغه توبه نشته دی، مونږ تند لا هم هم راسي تند پاتې ده. ولې تمه او توقع د دې په خاطر باندې لرو چې دا وضعیت راخشي، خو وضعیت په خپل حق کې دون کې نه ده. هغه شمیر ځوانان چې هغوی په سیاست باندې پویږي، هغه شمیر ځوانان چې هغوی زده کړې کړې دي، تعلیم یې کړی ده، په کور دننه نه ولکور څخه بهر، هغوی باید لاس په کار باندې شي، هر سیاسي نو بوخت باید ورسیږي او حالات دراتون کی د سوکاله راتون کی په ګټ باندې وسرخوي.
ډیر ډیر مننه له حاصل مام خې پښتنه وکړي کورم ودان تاسو په صفونه راکړ دیو پښتنه ما سره وس د اجندان بهر را پیدا شو مطرح شو. هغه د چې دوستان د فیسبوک نوم لري واسطه فیسبوک کې د فیسبوک کې خغله هم در تاسو د فیسبوک سیاست په اړه څه وایي؟ نن سبا خو فیسبوک هم له سیاست سره ډکته، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
ډیر مننه تورمان صاحب، مخکې له دې چې د تاسو پوښتنه ته مستقیم راسمه، د دې لحاظ صاحب ناامیدی می لیک زوروی به جواب ورکم. هغه دا ده چې الحمدلله په نوې حزبونو کې اوس دغه ظرفیت سته، دوی دغه د نوې جذب شوي ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره هر هفته لیکچرونه لري، پروګرامونه لري، ترڅو دوی له سیاسي لحاظه رشد وکړي، پختګی ته ورسیږي. د د نور دغه چې وو تشویش چې په ځای باندې وو، په اکثر حزبونو کې دا شی نه نسته. اکثر هغه څوک چې عادي غړي دي د حزب، هغه دغه په عادي حالت پاتې کیږي، او اصلي لوبونکي صرف 15 نفر یا مثلا په ځینو حزبونو کې تجاران یې لږ څخه د تجارت لپاره ګټه اخلي. ول ان شاء الله دا نوي حزبونه دا مشکل نه لري، مرکزی هستي ډیر قوي دي. را پسم د فیسبوک خبره ته، بیا فیسبوک تړل یا د دې تړاو ورکول سیاست سره، مونږ تاسو ته معلوم ده چې مونږ تاسو د دې شهیدانو چې په مصر کې ډیره لویه مظاهره وسوه، او د دې تنظیم او انسجام هر څه ټول په فیسبوک باندې وسو. نو فیسبوک له سیاسي لحاظه د ذهنیت جوړونې لپاره بهترین مرجع ده. یو خو وړیا ده د ټولو لپاره چې هغه فیسبوک هر څوک کاروي، یعنی اضافي مصرف په چا باندې نه راځي. دا چې مثلا ځینې پوسټونه سپانسر کیږي او دغه کیږي، هغه باندې مصرف راځي ترڅو ډیرو خلکو ته په کم وخت کې ورسیږي. ارزان ته خبره ده، ولی ارزان ترینه سرچینه د ذهنیت سازۍ لپاره یا د ذهنیت جوړونې لپاره
فیسبوک
ارزان ترینه. ارزان ترینه یعنی په کم مصرف او ارزان ترینه ویلی سو چې دا سرچینه ده، د فیسبوک سرچینه ده، لدې څخه هر سیاسي حزب، هر مدني ټولنه، او حتی هر خپلواک سیاستوال کې چې وجود ولري، هغه هم کولای شي د ذهنیت جوړونې لپاره لدې څخه ګټه واخلي.
ډیر ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وه د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو واوریدل. لخپلو درنو ملمنو هر یو خغلی حمدالله همدرد، انیس الرحمن، مجیب الرحمن لحاظ او د پهنتون د استاد اثر مومن څخه ډیره مننه کوم چې په دغه خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. له تاسو درنو ملمنو هم ډیره ډیره مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې، اړیکه مو را سره ونیوله. تر بلې خپرونې تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارمه. خو هیله من یم چې تاسې دغه خپرونه چې موږ سره پکې اړیکه نیسي او زل مخکې دینه تاسو موضوع واورئ، د موضوع چې واورئ ده ورسره لاغې نه به سره اړیکه ونیسي او خپل نظرونه او سره شریک کړي. باید وایم چې د ځوان فکر خپرونه هر اونۍ د سه شنبې په ورځ له ماسپښین د دوو بجو نه تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. ښه اونۍ ولرئ.